سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب: په دوحه کې د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې پیل شوې.
موږ چې لوړ اهداف ترلاسه کوو باید د ټولو هغو هڅو په وړاندې پتلاکه ودرېږو چې زموږ ارضي تمامیت او ملي وحدت ګواښي.
نن د چنګاښ شپږمه د افغانستان د لومړي جمهوریت کلیزه ده.
سراسان شپږمه د افغانستان خلکو ته یو غټ تلاسه راوړنم ده چې نظام د شاهینه په جمهوریت تبدیلی.
د کندوز کاروانګر وایي د دې ولایت غنم پاکستان ته قاچاق کیږي.
خارج ته روان دي باید د مخنیوي دولت وکړي، خلک دلته وګړي لستو سره مخامخ دي.
او په نړیوالو مسایلو کې په لویدیځ اروپا کې د سیلابونو پر زیانونو رڼا اچو. نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې سلیم محمد صالح چمتو کړي.
په دوحه کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ خبرې روانې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور له اختطاف چیانو خوش شوه. بشار الاسد د سوریې د ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه وکړه. په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ مذاکرې روانې دي. په دغو خبرو کې د دولت د هیئت مشري د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي او د طالبانو مشري ملا عبدالغنی برادر. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل چې د خبرو جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک شي.
او د افتتاحي مراسم وروسته اوس د دواړو طرفونو وکاسیس دلی سرکیناستی او چمشي دی خوان درسه عبدالله کی او لاغي خوانه ملاب الغنی برادر کی اساسی موضوعات باندې بحثونه شروع شول.
که څه هم په قطر کې د سولې خبرې په ورستو یو میاشت کې ټکنې سوي، خو ورسره په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د افغانستان د سفیر لور چې اختطاف شوی او شکنجه شوی ده بیرته خوشې کړی سو. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي د نجیب الله علی خیل لور سلسله علی خیل پرون د چنګاښ یا سرطان پر 15مه په اسلام آباد کې کور ته د ستنېدو پر مهال وترشتول سو او د اختطاف پر مهال شکنجه شوی ده. اعلامیه وایي د سفیر لور سلسله له اختطافچانو تر خوشې کېدو وروسته اوس پر روغتون کې بستر ده. وزارت په پاکستان کې د افغان ډیپلوماټانو د امنیت او خوندیتوب په اړه اندېښنه شولې ده. د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان غوښتنه کړې چې د دې پیښې عاملان وپیژني او مجازات یې کړي. د پاکستان حکومت د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې او معلومه نه ده چې د افغان سفیر لور دقیقا چا تښتولې وه. د افغانستان د ملکي هوایي چلن اداره وایي د رادار دستګاه د وسایلو لومړۍ بسته له فرانسې افغانستان ته ورسېده. د دې ادارې ویان صبغة الله کاکړ نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د مستقلو رادارونو د لګولو قرارداد چې ارزښت یې 112 میلیون یورو ته رسېږي د فرانسې له تاس شرکت سره لاسلیک شوی.
یاد شرکت د فرانسې هیواد معتبرو شرکتونو د جملې څخه دی. په خوشحالۍ سره ویلی شم چې نن سهار مو د فهد داوود مومند د ملکي هوایي چلن عمومي رئیس په مشرۍ باندې وکولې شول چې درې رادارونه ترلاسه کړو.
د ملکی هوایی چلن اداره وی د افغانستان دغه مستقل رادارونه د هیواد په 1200 سیمو کې لګول کیږي چې هم د افغانستان د هوایی حریم د کنټرول او هم د افغانستان د فضا د اغیزناکې څارنې زمینه برابروي. د دې ادارې په وینا د افغانستان د فضایي کنټرول ظرفیت به اوس له 0 څخه 45 زره فوټو ته لوړ سي. 209 شاهین قلی اردو په شمال کې د 115 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. د دې قلی اردو ویان حنیف رضایی نن شنبه رسنوی ته ویلي دغه شمیر وسلوال په تیرو 24 ساعتونو کې د هوایی او مځکنیو پوځي عملیاتو پر مهال په بلخ، سرپل، سمنګان، فاریاب او جوزجان کې وژل شوي دي. د ده په خبره په دې موده کې تر 15 اتیا زیات نور وسلوال ټپیان شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. بلخوا د بلخ امنیه قمندانی وایي د مزار شریف سمنګان ترمنځ لار له وسلوالو طالبانو تصفیه سوه. د بلخ د امنیه قمندانی ویان عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل د لارې د تصفیه لپاره پوځي عملیات نن پیل شول.
نن سهار د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ګډو تصفیوي عملیاتو کې د سمنګان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په همغږۍ دغه ساحې تصفیه شوې.
شغلی عادل زیاته کړه په پدغو پوزي عملیاتو کې لاس وسلول طالبان وجل سی وی او ته تن نورو چاپین سی وی دی وسلول طالبان د دې موضوع په اړه تفسیر نه دا کړي. د مزار شریف سمنګان لار په شمال کې له اومده ترانزیتي لارو ګڼل کیږي چې بلخ ولایت له کابل سره نښلوي. د سوریې رهبر بشار الاسد د ولسمشری په څلرمه پرلپسې دوره کې د وفاداری لوړ وکړه. د بدسل کې د چې اپوزیسیون د می میاشتې د ولسمشری په ټاکونکو کې د پراخو درغلیو ادعا کړې ده. بشار الاسد نن د سوریې له وګړو غوښتنه وکړه چې بیرته خپل هیواد استانسي او د هغو کسانو مننه وکړي چې د تیرای ورکړې ده. د می د شپږ وشتمې نیټې د ټاکنو د لنجمنو نتایج له مخې اسد په سلو کې څه باندې 95% رای ګټلې دي. دغه ټاکنې د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې سوي دي. سوریه له 2000 ولسمه د کال راهیسې په کورونې جګړه کې ښکېله ده او نیمایي وګړي یا بې ځایه سوي یا بهر ته کډول سوي دي. د ایران په جنوب کې د اوبو د کموالي له کبله د پیل سوي اعتراضونو پر مهال یو کس په ډزو وژل سوی. د ایران دولتي خبري اجنس ایرنا نن د شادگان شار د وچاروکي په حواله راپور ورکړی چې ادعا کوي دغه مظاهره کوونکي د نورو مظاهره چانو په هوایي ډزو مړ سوی دی. خوزستان ولایت له داسې وچکالۍ سره لاس او ګریوان دی چې په تیرو 500 کلونو کې ساری نه و لیدل سوی او دغه ولایت په وروستیو ورځو کې د مظاهرو په صحنو بدل سوی دی. او د اروپا په لویدیځ کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر 350 واوښت. تر ټولو زیاتې د جرمني او بلجیم سرحدي سیمې اغېزمنې سوي دي. دا په اروپا کې تر ټولو سخت سیلابونه بلل سوي چې لږ تر لږه 133 کسان یې په جرمني او 40 کسان په بلجیم کې مړه کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدر منوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر وپانه کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د وپانه پته ده. قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د خبرونه کوربه ز احمد تکلیم او تخنیکی لارښوونه شفیق عیار کوي. ترن اوریدونکو اوس هم ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته. د افغانستان د دولت او د طالبانو لوړپوړو پلاو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې. د دې خبرو د پیل په مراسمو کې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالوویل د اوسنۍ جګړې پای د خبرو لارې ممکن دی او نظامی لارې جګړه لا اوږدولی شي. غونډې ته په خبرو کې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشل ملا عبدالغنی برادر وویل د سولې خبرې څرنګه چې اړینه و پر مخ نه دي تللې، خو د هیله څرګنده کړه چې دا خبرې به یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږي.
د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د لوړپوړو پلاو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې. د دې خبرو ته پر مخړو لپاره له کابل د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د رئیس عبدالله عبدالله په ګډون وکسیز پلاوی پرون دوحه ته رسیدل. د دې غونډې د پرانیستې په مراسمو کې د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل په افغانستان کې جګړې زور اخیسته او اصلي قربانیان خلک دي. خغل عبدالله د خبرو له لارې د اوسنۍ شخړې په پای د ټینګار ترڅنګ وویل له نظامي لارې یوازې جګړه اوږدېدلی شي. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس د سولې اوسنۍ خبرې فرصت وباله او زیاته کړه دا پلاوی واک لري چې په هر ډول موضوع بحث او خبرې وکړي څو وروستۍ پریکړې ته ورسیږي. د غونډې ته په وینا کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغنی برادر د افغانستان د پرمختګ لپاره یو پیاوړی مرکزي او خپلواک اسلامي نظام اړین وباله او زیاته کړه په دې اړه باید ټول لوري له ځان غوښتنې شخصي ګټو او موخو تیر شي. خغلی برادر د سولې خبرو ته په اشاره وویل که څنګه د خبرې پرمختګ نه لري خو بیا هم هیله مند دی او د خبرو د بریا لپاره هڅې کوي.
موږ چې لوړ اهداف ترلاسه کوو باید لږیات او چیر شو پراخه سینه تحمل او برداشت ولرو. بے باوری او بے اعتمادی باید ختم کرو. د ولس د وحدت او یووالي لپاره کار وکړو. د ټولو هغو هڅو په وړاندې پټلاکه ودرېږو چې زموږ ارضي تمامیت او ملي وحدت ګواښي.
خو له دې خبرو وروسته د دواړو لورو د وکسیز پلاو ترمنځ د سولې خبرې د بندو دروازو او لرسنیو لشتون پرته پایل شوې. د ملي مصالحې عالی شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل په یو شمیر مهم او بنسټیزو موضوعاتو به خبري وشي خو هغه په دې اړه ډیر جزئیات ورنه کړل.
موږ امیدوار یو چې د مذاکرات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې تعمیل لپاره ګټور ثابت شي او ښې پایلې ولري. په دې مذاکراتو کې به په ځینو مهمو او اساسي موضوعاتو بحث کیږي.
خو یو شمیر کورنیو رسنیو لیکلي د دې مذاکراتو بنسټیز موضوعات پر اوربند انتقالي الیکتیس حکومت او د پاتې طالب بندیانو په ازادي خبري اترې دي. هغه چې رسمي سرچینې نه تاییدوي او نه ردوي. طالبان بیا وایي د خبرو لومړی توبونه نه دي ټاکل شوی او که مقابل لوري هر موضوع لري د خبرو پر میز به پر بحث کیږي. پا په ورته وخت کې نن کابل هم د سولې لپاره د ځوانانو د ملي کانفرنس کوربه و، چې د دې کانفرنس ګډونوالو هم د جګړو او تاوتریخوالي په بندېدو ټینګار درلود. په دوحه کې په لوړه کچه د سولې دا خبرې په افغانستان کې د جګړې له چټکېدو او ګرمېدو وروسته پیلېږي. دا خبرې هم په همدې هیله پیلېږي چې په افغانستان کې د جګړې پر سرو لمبو د سولې یخې اوبه توی کړي، خو دا چې له دې مذاکراتو به دا موخه ترلاسه شي او که نه له وخت وړاندې ده.
په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د جګپوړو پلاو ترمنځ د خبرو د پیل په اړه راپور مو اوریده. په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت وایي چې ولس سقوط شوی ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان د ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې څلور ولسوالۍ دوی له طالبانو نیولې. له دې سره 113 نوي فارغ شوي کمانډو ځواکونه له پوځي روزنې وروسته له ځانګړو ځواکونو سره یو ځای شول. طالبان وایي له هغو ولسوالیو چې د دوی تر ولکې لاندې دی یوازې څلور ولسوالۍ بیرته حکومتي ځواکونو نیولې دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړو له شدت سره هممهاله د دغه هیواد ملي دفاع وزارت وایي یو شمېر ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولي او د دغه ډلې لس ګونه جنګیالي وزلي دي. دغه وزارت ویلي په تیرو دوو شپو ورځو کې څلور ولسوالۍ د پروان، شیخ علي، په بامیانو کې سیغان او کهمرد او په نیمروز ولایت کې چخانسور ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولي او د نورو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره هڅې روانې کړي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه او ولسي پاڅون کوونکي په بیلابیلو ولایتونو کې د پرمختګ په حال کې دي.
په تیرو اته څلوېښتو ساعتونو کې څلورمه ولسوالۍ هم د طالبانو له ولکې آزاده شوه. په ټوله کې تر اوسه مو 11 ولسوالۍ له طالبانو آزادي کړې. په نورو سیمو کې هم د پام وړ لاسته راوړنې لرو. د طالقانو ښار شاوخوا سیمې هم له طالبانو پاکې شوې. همدارنګه په کندوز ولایت کې د ښار په شاوخوا سیمو کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي او د ځینو ولایتونو پر مرکزونو لکه د تخار، کندهار، بادغیس او جوزجان په ښارونو د حملو په اړه راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو ویلي چې په ځینو ولسوالیو کې تاکتیکي شاتک کړی او د بیرته لاسته راوړلو لپاره یې د امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات روان دي. په ورته وخت کې 113 کمانډو ځواکونو چې تیرو څو میاشتو یې ځانګړي پوځي روزنې لیدلې وې د شامې په ورځ د ځانګړو عملیاتو قلوردو ځواکونو سره یو ځای شول. دفاع وزارت ویلي چې د دغو ځواکونو په اضافه کېدو د ځانګړو ځواکونو لیک به لا پیاوړی او له طالبانو به د ولسوالۍ په بیرته نیولو کې ښه رول ولوبوي. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد وایي چې د دغه ډلې جنګیالیو یوازې له څلورو هغو ولسوالیو شاته کړی چې په دې وروستیو کې سقوط کړی وي او نورې ولسوالۍ چې نیولي لا هم د دوی تر ولکې لاندې دي.
سلور ولسوالی د سویچ اراضی او موقعګانې خراب مجاهدینو په خپل فری کې دي. نور یو ولسوالی دی نه نیولې ده او نه مسرغلې دي. حکومت دا وسې کوي حرکت نه لري. تر اوسه پورې یو سلور درې نه ولسوالی زموږ په نوې ورکې تر راغلي دي.
خو دفاع وزارت بیا د طالبانو دا ادعا ناسمه بولي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د تېرې اونۍ په وروستیو کې د امریکا ملي راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې د سوداګریزو بندرونو د نیولو په برخه کې د طالبانو پرمختګ د تعجب وړ ده. طالبانو په دې وروستیو کې د هرات اسلام قلعه، د کندوز شیرخان بندر او د کندهار سپین بولدک بندرونه نیولي و. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني د جمعې په ورځ په تاشکند کې د پاکستان د اعظم پښتون کې ویلي چې د استخباراتي معلوماتو لمخې په تیرې ومیاست کې شاوخوا 10000 جنگیالي له پاکستان افغانستان ته راغلي دي. خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان دغه موضوع رد کړ او وی ویل چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري کوي.
سولې او ملي یووالي د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه حقیقت صدای او تاندې څنګه د ځوانانو ځنګړې پروګرام خبرو. خو اوس ورزو د راپورونو برخې ته دوام ورکو. په افغانستان کې د جمهوریت د اتتسل وختمه کلیزه
لاره رسیدو سره اوس اندېخنې د دې چې د جمهوریت په اډانه کې تر لاسه شوی ارزښتونه لمین ځو لاړ نشي. د 1252 هجری مریز کال د چنګاښ پښپګوښتمه سردار محمد داود خان دی وی کودتا پترڅ کې سلطنتي نظام اړنګ او جمهوریت اعلان کړ. اوس چې جګړه ګرمه ده او د سولې خبرې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، د جمهوریت پلویان د دغه ارزښت له لمین ځتلو لپاره اندېښمن دي، خو د دولت چارواکي وایي چې دا ارزښت به په هیڅ ډول له منځه ولاړ نشي. د ازادۍ راډیو خبریال له کابل راپور راکوي.
له نن څخه ته څلوېښت کاله مخکې د 1252 لمریز کال د چنګاښ په شپږویشتمه سردار محمد داود خان د خپل پتر زوی محمد ظاهر شاه کودتا وکړه، شاهي نظام یې له منځه یووړ او جمهوریت اعلان کړ. اقتصادي، سیاسي او ټولنیزې ستونزې، کورني اختلافات د سردار محمد داود خان د کودتا عمده لاملونه یاد شوي. خو ځینې تاریخ پوهان په دې باور دي چې سردار محمد داود خان د خپل جمهوریت پر مهال دیموکراتیک ارزښتونه ونه شو ساتلی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د آریانا دایرة المعارف رئیس او د پوهنتون استاد فاروق انصاری
نظام جمهوریت اعلان کړي، بیا هم فکر کوي چې د جمهوریت د ارزښتونو سره چندان سازش نه درلود، ولې چې په جمهوریت کې انتخابات اصل دي، ساکنه دي منته د دې په ټوله دوره کې انتخابات ونه پرته له دې مثلا لویه جرګې راغوښتل خپلو جرګو کې هم یوازې دی مطلب بل څوک نه و.
خو په افغانستان کې د جمهوریت غوښتونکو حزب مشر عادل بهرام بیا وایي جمهوري نظام رامنځته کول یوه لویه لاسته راوړنه وه.
سرطان شپږویشتمه چې مصادف ده د جمهوریت دوره یا د دموکراسي دورې شروع، د افغانستان خلکو ته یوه غټه لاسته راوړنه هم ده وه چې نظام د شاهي نه په جمهوري تبدیلي، اما بیا هم د مغو دورې برکت ده نن موږ تاسو وینو چې موږ انتخاب کړلی شو.
د اغلی بهرام په خبره خورا وروسته کودتا او د څو لسیزو جګړو دغه ارزښتونه تقریبا له منځه یوړه. اوس چې د جمهوریت د رامنځته کېدو اته څلوېښت کاله پوره کیږي او په پښو ولاړ دی، پوښتنه دا ده چې دغه نظام څومره عملي بڼه خپله کړي. باور دا دی چې تیزه جګړه او د سولې د خبرو نامعلوم برخلیک د دې نظام ستنې څه ناڅه سستې کړي دي. د جمهوري نظام سرسخت مخالفین طالبان او یو شمېر نورې وسله والې ډلې دي، خو افغان حکومت بیا په ټینګار سره وایي چې د جمهوري نظام ټول ارزښتونه به تل پاتې وي او د ساتلو لپاره یې هر اړخیزه اجماع موجوده ده. د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو اړیکو د دفتر د مطبوعاتو رئیس میر احمد یاد
جمهوری ارزښتونو په جمهوری نظام باندې اجماع هم په ملي کچه، هم په سیمه ییزه کچه دی او هم په نړیواله کچه باندې شته دی، او دغه هدف چې دی سیمه منلې دی او نړۍ منلې دی او په بیلابیلو ځایونو کې د دې دفاع هم شوې ده.
مودی مخکې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د ځوانانو په یوې غونډه کې ویلي و چې جمهوریت څخه به په هر قیمت ساتنه کوي. که څه هم اوسنی جمهوري نظام د سردار محمد داود خان د میراث څخه نه بلل کیږي، خو هغه د جمهوریت په بنسټ ایښودلو سره قدرت له میراثي حالت جمهوریت ته واړوه. د سردار محمد داود خان د واکمنۍ له پیله د جمهوریت د ساتلو په دوام یوازې دوه لسیزې قدرت په سوله ییز ډول د ټاکنو له لارې انتقال شوی او د جمهوریت مهم ارزښتونه لکه د بیان آزادي، د ګوندونو آزاد فعالیت او د قانون پلي کول د مقننه قوې لخوا عملي شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د روزګان ولایت اوسیدونکو نن په یو غونډه کې د حکومت لخوا د امنیتي چارواکو د ټاکنې پر پروسې انتقاد وکړ. دوی ویل چې په دوه اونیو کې د روزګان لپاره د دوو قومندانانو ټاکل د دې ولایت د سقوط په معنا ده. یو اونۍ مخکې جنرال محمد خطاب خنجری او تیره جمعه جنرال محمد عظیم هاشمی د روزګان د امنیت قومندانانو په توګه د ولایت ته واستول شول. د نور جزئیات په دې راپور کې.
د رواني جولای میاشت کې تیر نه منیټه د ورزګان ولایت د امنی کومندانی ټول سرتيري د محمد خطاب خنجری په نوم چې د مرکزی ادارې لوري د ورزګان ولایت د امنی کومندان په توګه ټاکل سوی ورته په سلامي ولاړ دی او شراغلاس توایي. یوونی لا هم نه د پروسوي، خو محمد خطاب خنجری د مرکزی ادارې لوري لدن د لري او پر ځای محمد اعظم هاشمی د ورزګان ولایت د امنیه کومندان په توګه ټاکل سوی. دغه چارې اوس د ورزګان ولایت د قومي مخورو مدني پالینو غوسی او غبرګونونه راپارولې دي. د ورزګان ولایت خلک او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال ویلي چې د امنیتي مسؤلینو وروستیو بدلونونو سخت اندېښمن کړي او وایي چې دغه ډول بدلونونه به ناوړه پایلې ولري. د دغه کسانو شمیر چې لسګونه تر رسیدې نن د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې سر راغونډ سیوه. دوی مرکزی حکومت اورزګان ته په نه پاملرنې تورن کړ او زیاتوي که حکومت دغه ډول بېغوري وکړي لري نه ده چې د اورزګان امنیتي وضعیت به سخت خراب سي. له ډلې د اورزګان ولایت دوه قومي مخورو محمد قسیم محمدی او احمد شاه خان وویل
په درې ورځو کې قومندان عزیز خلک ورزې شو معرفت بیا هغه تبدیل بیا بل را روان دي. موږ د قومند موږ د نظام مخالف خلک نه یو. په دې نظام کې موږ قرباني ورکړي دي. په دې نظام کې موږ ستړیاوې او ګرمۍ وو یخونه ګاللي دي. زه وایم چې زه ستا د نظام سره ولاړ یم. زه خو هم ته موږ سره خو هم یو پوښتنه وکړې یو سلا وکړې په لحاظ د خدای. موږ د مرکزي حکومت څخه غوښتنه کوو چې په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن تاسو ولې موږ تجارت شروع کړی دي. اوس موږ پسونوی د ګنج هر څه چې تکه یو هغه به بس موږ د سره منو. په دغه 15 کاله په دا اوه کاله کې اشرف غنی تا د دغه روزګانی میشت روزګانی سره نه دی لیدلی. ولې
په جوړه سوې غونډې کې د شته نظام او حکومت څخه کلک ملاتړ اعلان سو او د جګړې د درېدو غوښتنه هم وسوه. دوی زیاتوي چې هر ورځ اورزګان کې د جګړې په دواړو خواوو کې ځوانان وژل کېږي او دغه وضعیت نور د اورزګانیانو لپاره د منلو نه دی. دوی له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې اورزګان ته یو با صلاحیت پلاوی راولېږي تر څو د دغه ولایت د خلکو شته ستونزې له نږدې واوري او حل کړي. دیني عالم مولوی سردار او قومي مشر عبدالباري باور وویل
شورای امنیت زوام دروزګان د ولس په نمائندګي چې هغه اشخاص چې تاته مشورې درکوي همدغه لار درسته نه ده. دغه زموږ د علاقت سبب ګرځي، زموږ د ضعیفتیا سبب ګرځي. یو پرس صلاحیت لرونکی ایحت باید روزګان ته راشي چې موږ د نږدې خبرې ورسره وکړو.
جناب رئیس صاحب جمهور زموږ د ولایت غم وخوره، پر لحاظ د خدای وخوره. پر چا ډوډۍ نه پنډوو، د چا د پاره خبرې نه کوو، د خپل ځان د پاره خبرې کوو، د خپل ولس د پاره خبرې کوو، د خپل ورېندارګانو د پاره جوړېږو. زموږ ولس په ولاړې ولاړ دي. زه به درته وایم چې زما اوه کوټې په غالیو فرش وي، هلته د خپل جایداد پر اوپو وي، د دولت پر اوپو نه وي. پرون د پر پلاستیکي فرش نن څلرم ورځ د پر پلاستیکي فرش پرې وځم.
د جوړ شوي غونډې په وروستیو کې یادو کسان وویل که حکومت یې غوښتنو ته پاملرنه ونه کړي نو د راتلونکي هر ډول بدې پیښو مسؤله به چارواکي وي. دوی د افغانستان په کچه د حکومت پر ګمارونو هم نیوکه وکړه او زیاته یې کړه چې حکومت یې استعداد لرونکي کسان له پامه غورځولي دي.
کندز د هیواد په شمال ختیځ کې له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه دی او د هیواد د غنمو ډیره برخه تولیدوي. د مهال په کندز کې د آبیز مکو د غنمو د لاو موسم پای ته رسیدلی او د للمی غنمو د لاو فصل پیل شوی، خو زیات شمیر کروندګر شکایت کوي چې له دې ولایت څخه غنم پاکستان ته قاچاق کیږي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د کندز د غنمو مارکیټ کې زیات شمیر بزګران او سیمه ای سوداګر شکایت کوي چې په دې وروستیو دوه کلونو کې د غنمو د حاصلاتو د راټولولو پر مهال په کلو او بانډو کې یو شمیر ناپیژنده کسان را پیدا کیږي او د سوداګرو په نوم له خلکو څخه د بازار له نرخ څخه 40 او 30 افغانۍ پورته غنم اخلي او پاکستان ته انتقالوي. سیمه ایز سوداګر امیر محمد عمری چې له څو کلونو راهیسې د کندز د غنمو په مارکیټ کې کاروبار کوي وایي
څومره موټر روزانه بارېږي دا هغه غنم له پاکستان ته. اوس د غنمو وخت ده کنه، یو من غنم په 130 روپۍ باندې دي. دا وخت یو من غنم په 130-140 روپۍ باندې به ورکړې. اوس څه کال بیخي په نرخ کې ته هغه تفاوت نه راغلی، کوم راټیټوالی نه راغلی. وجه دا ده خارج ته روان دي. پاتې کې مخنیوي دولت وکړي، خلک دلته وګړي له ستونزو سره مخامخ دي.
سلوېح کلن احمد ګل د شهردرې ولسوالۍ له کروندګرو څخه دی. د هغل مروخلې چیره او تڼاکې لاسونه هغه ستونزې بیانوي چې د پخپلې کروندې استده. احمد ګلوی پاکستان ته د غنمو قاچاق دی اندېښمن کړی دی.
درګر د اوسم چاردری په سرک ټیلری بارې دل چې دا نامعلومه طرف تتلل چې کوم نیواد تتلل پوه شوې. درګر د ټیلر کې بارې دل وړلې او دا باید را کنټرول شي، خپل وطن کې ذخیره شي، په خپل بیرته په دې کانانو واغ باندې بیرته بیا دوه شلې شي، په خپل غریبانو مستحق خلکو باندې.
د کندز د ګلتپی ولسوالۍ یو کاروانګر 50 کلن محمد ظفر بیا وایي چې د حاصلاتو راټولولو پر مهال د دهقانانو لاس بند وي نو هر څوک چې پرې ور برابر شي خپل غنم پرې پلوري.
دا به موږ ته د دهقانان دا تاوان د وسط یو من غنم بازار کې 130 روپۍ دي. مثال د خبرې دا وړي هغه ته پاکستان نه، پاکستان ته ځي، بل دولت دا غنم بیرته راځي، موږ باندې بیا 250 روپۍ وړې خرڅېږي. دوغ می خرڅيږي په 2500 انداز دي خان پس منځي ده
دغه بازګران وای هر ورځ لسګونه لوی لاري او ټیلری موټرونه د دې ولایت ولسوالو او کلیوالو سیمو ته ځي او له کروندګرو څخه د درمندونو پر سر غنم اخلي او پاکستان ته وړي. د دې ولایت د شرچی ولسوالۍ یو کروندګر ضیاءالدین وایي
دا غنم اوس پرون بل ورځ ما بیا کړه او 150 روپۍ وه موټر کې باری کې تجارانې وړي ورور نامانو خلک وړي ځي پاکستان چې وړ اوس پرون ما خپل وړ واخیستله په یو رقم یې 200 روپۍ راته حساب کړه یو رقم چې و 210 روپۍ باندې داسې مسلمانان شته ورور دی ومن وړو ته وساریا نه اوس غله شته افغانستان کې نشته شته دا خپل دلته افغان حکومت واخلي دلته ذخیره کې
بل خو د کندز د کرنې او مالداری ریاست چارواکي هم وایي چې تیر کال د غنمو د قاچاق په اړه دوی ته راپورونه را رسېدلي وو او بیا دوی د امنیتي ارګانونو په مرسته په دې تړاو یو شمېر ناپېژنده کسان نیولي وو خو سږ کال په دې اړه دوی ته کوم راپور نه دی را رسېدلی. د دغې ادارې رئیس عبدالهادي قرلوق ازادۍ راډیو ته وویل
احتمال وجود داره بدون شک چون که سیستم باز
پرتا لشکه خی د غستونزه موجوده بی زکه زمونږ د بازار سیستم آزاد بازار ده که یو پاکستانی او یو خارجی اتبا په مستقیمه توګه خریداری ونی شکړي هغوی بیا د سیمایزو سوداګرو او خلکو له طریقه غنم اخلي او انتقالوي خو کچيري په دیړه موږ ته کوم راپور او شکایت راورسیږي موږ د دې موضوع د مخنیوي په اړه په وخت سره اقدام کوو او مخه نیسو.
د دې ولایت کروندګر لاړوند دولتي ادارو غواړي چې له هېواد بهر د غنمو د قاچاق مخه ونیسي تر څو د ژمي په موسم کې عام ولس د غنمو له کموالي سره مخامخ نشي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هېواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په همدې خاطر له پخوا کلونو راهیسې دغه ولایت د افغانستان د کندو په نوم هم یادیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په لویدیځ اروپا کې سیلابونو سخت انساني تلفات اړولی دي. د راپورونو له مخې د سیلابونو تر اوسه له 150 زیات کسان وژلي او سخت مالی زیانونه یې اړولی دي. د سیلابونو د بلجیم او جرمني ترمنځ پر ګډه پوله پرتې سیمې تر نورو زیاتې ځپلي. جزئیات په دې راپور کې.
د ویجاړونکو سیلابونو یوازې په جرمني کې 133 کسان وژلي. جرمني د اروپا په هغه څلورو هیوادونو کې چې د دې اونۍ په پیل کې د درنو ورښتونو وروسته سیلابونو پکې ویجاړۍ رامنځته کړي تر ټولو زیات ځپلې. په بلجیم کې د سیلابونو له کبله بیا د لږ تر لږه 40 کسانو د مړینې رپورټ ورکړل شوی. دا سیلابونه د سیمې د خلکو په یاد د سیلابونو تر ټولو ناوړه ویجاړونکي ګڼل شوي دي. اروپایي رسنۍ وایي په جرمنی او بلجیم کې لکتر لګه شل خارګوټی له سختو ورښتونو ورسته د ناڅاپي او چټکو سیلابونو اوبو لاندې کړل. د سیلابونو په ځینو سیمو کې سړکونه ویجاړ کړي او یو شمیر سیمو ته یې لاسرسي ستونزمن کړي. همدارنګه موبایل ټلیفونونه او انټرنیټ هم په ځینو ځایونو کې پرې شوي چې ورسره د ورکو شوو کسانو د شمیر اټکل ستونزمن شوی. د ژغورنې ډلو هڅه کوله چې په وړو کښتیو یا هلیکوپټرو کې د سیلاب ځپلو سیمو اوسیدونکو ته ځانونه ورسوي او د واکي ټاکي یا مخابرې په وسیله یې اړیکې ټینګولې. د جرمني د کولن ښار په جنوب لویدیځ کې د ایرفت سات په نوم ښارګوټي کې د سیلاب تغیاني اوبو ګڼ شمیر کورونه ونړول موټرې له ځان سره بیوړي او ویره ده چې څو کسان به دغلته سیلابونو کې مړه شوي وي. د جرمني جمهور رئیس فرانک والشتاین مر نن دغه خارګوټي ته ورځي څو اوخت ځان لنیشتي وګوري. راپورونه وایي چې د جمعې پورز نه وخت هم چې د سیلابونو له پایل نږدې دوه ورځې وتلې وي د سینې سیلاب ځپلو خارګوټو کوڅې تر اوبو لاندې وي خو ویل کېږي چې اوس د اوبو سطح په ټیټېدو ده. چارواکي وایي دوی د کورونو په لاندې منزلونو او نورو ماتو ګډو کې د خلکو د جسدونو لټون کوي. له دې سره دا شکونه پیدا شوي چې د سیلابونو قربانیانو هڅه کوله چې د اوبو د پمپونو یا لاس په وسیله له خپلو کورونو اوبو وباسي چې د سیلاب زیاتېدونکو اوبو لاندې کړي دي. جرمني چارواکي وایي چې د بیړنیو خدمتونو ادارې به په راتلونکو ورځو کې هم په شمالي سیلاب ځپلو ایالتونو کې لټون ته دوام ورکړي. د سیلاب له کبله په جرمني کې د مړو شوو کسانو په ډله کې هغه 12 کسان هم شامل دي چې د سینزنګ په نوم خارګوټي کې د مایوبینو سره د مرستې په یو مرکز کې اوسېدل او د آر په نوم سیمتا د څیرمه سیند اوبو د راپورته کېدو پر مهال ونه شو کولی وتښتي. په بلجیم کې هم چارواکو تایید کړي چې د سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 40 تنو ته رسېدلی شل تنه نادرک دي او په یو سیمه کې د زورګون نور لپاره برېښنا پرچاو شوه ده. د بلجیم صدر اعظم الکساندر دیکارو د سیلابونو په دې هیواد کې د لیدل شوو سیلابونو تر ټولو زیات ناورین پنځون کې بللي. لوکسامبورګ او هالند کې هم د درنو ورښتونو وروسته په ځینو ښارګوټو کې سیلابونه راوتلي وو. د اروپایي کمیسیون مشر اورسولا وندرلند د وروستیو سیلابونو شدت په نړۍ کې د اقلیم د بدلون څرګنده بیلګه بللې او ویلي دا څرګندوي چې د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره باید په چټکۍ عمل وشي.
څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په پاتې خپرونه کې تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبرو، خو له هغه مخکې صالح محمد صالح د خبرونو لنډیز اوروي.
په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ مذاکرې روانې دي. په دغو خبرو کې د دولت د هیات مشري د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله او د طالبانو مشري ملا عبدالغني برادر کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د افغانستان د سفیر لور چې اختطاف شوی او شکنجه شوی ده بیرته خوشې کړای شوه. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي د نجیب الله علي خیل لور سلسله علي خیل پرون په اسلام آباد کې کور ته د ستنېدو پر مهال وتښتول شوه او د اختطاف پر مهال شکنجه شوی ده. اعلامیه وایي د سفیر لور له اختطافچانو خوشې شوی او اوس په روغتون کې بستر ده. د افغانستان د ملکي هوایي چلن اداره وایي د رادار دستګاه د وسایلو لومړی بسته له فرانسې افغانستان ته ورسېده. د دې ادارې ویاند وایي چې درادرونو د لګولو قرارداد چې ارزښت یې 112 میلیون یورو ته رسیږي د فرانسې له یو شرکت سره لاسلیک شوی. 209 شاهین قل اردو په شمال کې د 150 وسلوال طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. بلخوا د بلخ امنیه قمندانۍ وایي د مزار شریف سمنګان ترمنځ لار د وسلوالو طالبانو تصفیه شوه. د سوریې رهبر بشر الاسد د ولسمشري په څلرمه پرله پسې دوره کې د وفاداری لوړه وکړه. ایران په جنوب کې د اوبو د کموالي له کبله د پایلسویو اعتراضونو پر مهال یو کس په ډزو وژل شوی دی. د اروپا په لویدیځ کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر تر 150 واوښت. تر ټولو زیاتې د جرمني او بلجیم سرحدي سیمې اغیزمنې شوي.
زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د اف ام پسل اشاریه 15 په پلازمینه کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، گردیز، اسداباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د ازادۍ رادیو د اونیزو پروګرامونو لوړاندې کولو مخکې پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
په کونړ ولایت کې د زنونو په کچه د معلولینو د کرکټ شلاوریز سیالۍ د امو زون په اتلولۍ سره تیره ورځ پای ته ورسېدې. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د نجیب الله تاریکی په نوم د دغو سیالیو پایلوبو ته د امو او بو زونونو لوبډلې وتلې وې. ښاغلی هوتک زیاتوي چې د لوبې پچه امو وګټله او په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سجدلو سره 302 منډې جوړې کړې او مقابل لوري ته یې 303 منډې هدف وټاکه. نوموړی زیاتوي بس لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سجدلو د لوبو په 19 اور کې 102 منډې جوړې کړې چې لوبې د 40 منډو په توپیر امو ته وبایلله. د یادونه ده چې د لوبې د 5 زونونو ترمنځ امو، بو، سپینغار، بندی امیر او مس عینک د جولای میاشتې په 9 نیټه پیل شوي وي. د کرکټ نړیوالې شورا د راتلونکي شل اوریز نړیوال جام لپاره د لوبډلو ډلبندي اعلان کړ چې افغانستان پکې په بی ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او هند سره لوبیږي. د کرکټ نړیوالې شورا د خبر لمخې په ای ګروپ کې انګلستان، استرالیا، سویلي افریقا او ویسټنډیز او په بی ګروپ کې هندستان، پاکستان، نیوزیلند او افغانستان لوبیږي. د کرکټ د نړیوالې شورا د خبر لمخې د کرکټ شل اوریز نړیوال جام سیالۍ به د روان میلادي کال د اکتوبر میاشتې له 19 نیټې پیل او د نومبر تر 14 به دوام وکړي. دا لوبې به د متحد عربي اماراتو په دوبۍ، ابوظبي، شارجه ښارونو کې ترسره شي. ټاکل شوی و چې د 2006 میلادي کال د کرکټ شل اوریز نړیوال جام سیالۍ د هند په قربتوب ترسره شي، خو د کورونا وایرس له امله وځنډول شوې او اوس دغه لوبې د یاد هیواد پر ځای په متحد عربي اماراتو کې کیږي. او په توکیو کې د اولمپیک لوبو سمبالون کې وای چې د لوبو لپاره شل ورځې وړاندې د لوبغاړو په کم کې د کورونا وایرس تمنلي مثبت پیښه ثبتوي. د توکیو د لوبو اجرایی مدیر که څه هم دغه کس هویت نه دی افشا کړی، خو ویلي دي چې دغه کس د لوبو بهرنی سیلانی ده. په جاپان کې په روانه جولای میاشت کې دا 14مه د کورونا مثبت پیښه ده چې ثبت کیږي. په توکیو کې د اولمپیک لوبو د پیل په درشل کې د کورونا وایرس د خپراوي د مخنیوي لپاره بیړنۍ حالات اعلان سوی. ټاکل سوی چې شپږ ورځې وروسته به د توکیو اولمپیک سیالۍ د دغه هیواد د امپراتور له لوري په رسمي ډول افتتاح او پیل شي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
جګړه یوازې د خلکو وژل او د سیمه ورانی دل نه دي، بلکې د بیا رغونې مخنیوي هم دی. د افغانستان د کلو پراختیا وزارت اوس مهال ټول هیواد کې د 15.8 میلیارد افغانیو په ارزښت نږدې 15,904 اتیا پراختیایي پروژې لري. خو د دې پروژو په عملي کېدو د جګړې اغېز څه دی؟ حملان د جګړې لامل څومره رغنیزې پروژې چې کلي او ولسوالۍ ورته اړتیا لري درېدلې، او هغه سیمو کې چې تازه پر طالبان حاکم شوي د پروژو د عملي کېدو برخلیک څه دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې نن د حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان د کلو پراختیا وزارت له معین ښاغلي پوپال حبیبي صاحب سره تر بحث لاندې نیسو. موین صاحب خره غلاسه ازادي راډیو ته
سلام. تاسو درنو اوریدونکو ته
جګړې د کلو پراختیا وزارت پر غنیزو پروژو څومره بدغیس کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. درس د مخه خو مننه چې دغه وخت کې فرصت راکړل چې د خپل یوادونو سره د زموږ وزارت پرمندګي زموږ برنامه یو هغه مشکلات چې موږ تر پیښې دغه شریکمه دقیقا د جګړه په هر څه تاثیر لري، پر غنیزو چارو بیا ډیر زیات تاثیر لري، ځکه چې جګړه خو هغه پدیده ده چې موږ تاسو یې د نتیجه ګورو. نتیجه هم د دلی دلی ده. زمونږ په اکثره ولسوالیو او ولایتونو کې چې اوس جګړه روانه ده، زمونږ پروژکټ متوقف دي. موږ خپل کارونه تقریبا زمینی کړي دي، هغه هم په خاطر باندې چاته یا خو عملا جګړه روانه ده، او یا دا چې هغه ساحې چې اوس موقتا د مخالفینو لاس ته لوېدلې دي، موږ نشو کولی چې هلته اطمینان حاصل کړو چې آیا زمونږ دغه پرسونل او زمونږ کارونه به مطمئن وي، تضمین شته یا نشته. د ټولو مهمه دا ده چې موږ په یو پروژه باندې میلیونونه افغانۍ مصرف وکړو، بیا هغوی په ډېر اسانۍ سره تیل پرې واچوي، وایسدي یا یو بم ورته کېدي ونړۍ. نو په دې خاطر باندې دغه تضمین چې نشته، نو موږ مجبور استو چې خپل کارونه په یو څه موقت وخت لپاره متوقف کړي دي.
عملا اتویش ولایتونو کې هغه څه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي جګړه روانه ده، یعنې په همدې اتویش ولایتونو کې رغنیزې چارې په ټپه ولاړې دي؟
نه، ولایتونو کې خو بیا ولسوالیان شته چې هلته د تقسیمات شته چې کوم ولسوالۍ کې جګړه ده او کوم ولسوالۍ کې جګړه نشته، او بیا حتی کلو باندې یعنی په هغه ځای کې چې موږ مشکلې امنیتي ونه لرو هلته موږ کار کوو. داسې نه ده چې موږ په اتویش ولایتونو کې هلته جګړه په یو ولسوالۍ کې او موږ نور ولسوالۍ کې چې هلته مشکل امنیتي نشته، جګړه نشته، هلته موږ خپل کار ودرو. یوازې په هغه ساحه کې چې یا مخالفینو لاس ته لوېدلې ده یا هم عملا په کې جګړه روانه ده، هغه ساحو کې په کوم ولایت کې کلس ولسوالۍ په دوه ولسوالۍ کې امن وی او سوله وی جنگ نه وی، هلته موږ کار کوو. ټول ولسوالۍ کې دا مشکلات لري، موږ خپل کار درولې.
صحیح. مون صاحب، هغه سیمو کې چې جګړه په دغه تیرو دوه وروستیو میاشتو کې تیزه شوې او چټکه شوې ده، څومره پروژو ته زیان رسیدلې ده یا عملاً وړاندې وته تاسو اشاره وکړه چې سوځېدلې یا تخریب شوې دي؟
موږ د دې ارقام پر ټولولو کې استو، ولې زمونږ دفترونه په ځینو برخو کې چور شوې دي. زمونږ په دفتر کې څنګه نیول شوې ده، زمونږ دفتر نه مثلا دا وروستۍ قضیه د بادغیس وه چې طالبان عملاً زمونږ دفتر کې د بام نه یې په خلکو ډزې کولې. دغسې چارې شته دي، ولې موږ دقیق ارقام په راټولول کې استول تر اوسه دغه ارقام نه دي راټول کړي. او هغه مې دا ده چې دغه ساحې تبادله کېږي، زر زر د یو بل لاس ته ولېږي، نو موږ نشو کولی چې هغې ځینه دقیق ارقام راټول کړو او تاسو سره شریک
کړو. اوس مال د هېواد په کچه څومره پروژې تر کار لاندې دي؟
موږ په 1400 کال کې تقریبا 40,000 تایید شوې پروژې لرو، چې هغې کې موږ 15,500 تمویل کړي دي او 8,000 تقریبا د کار لاندې دي او 2,300 شاوخوا کې دا تکمیل شوي دي. په دې کال کې چې تاسو مخکې هم هغه اشاره ورته وکړه، د څه د پاسه 15 میلیارده افغانیو په بودیجه باندې چې دې سره تقریبا تر اوسه پورې مونږه ولستا څه د پاسه 1 میلیون کاري ورځې ایجاد کړي دي. هغه اساسي هدف په دې انکشافي برنامو کې زمونږ یو دا ده چې ولس ته کار پیدا کړو، ولس په کار باندې کړو. یعنې دغه پروژو په تطبیق سره مونږه څه باندې 1 میلیون کاري ورځې خپل ولس ته کاري ورځې چې هغه کې پیسې بیا اخیستي دي ایجاد کړي دي او دوی کار کړی دی.
طالبانو په وروستیو کې د 120 ولسوالیو د نیولو خبره وکړه او عملاً له دې پروژو چې تاسو یادې کړې ډېرې په هغه سیمو کې وي چې په دغه 120 ولسوالۍ ایران غاړلې، اوس له دې پروژې په هغه سیمو کې چې تازه طالبانو نیولي ارقام شته چې څومره
مونږ یو مشکل زمونږ همدغه دی چې دغه ولسوالۍ او ساحې دوی ډېر وخت پر نشي ساتلې، نو هغه ارقام هم تغییر خوري. مونږ هڅه کوو چې هغه ساحې چې یو څه موده زیاتې اوسل چې دوی په ولکه کې د هغې ارقام راټول کړو، خو بیا هم دا تغییر وړ دي او په ځینو ساحو کې کارمندانو ته تګ راتګ هم مشکل دی، لارې هم بندې دي او مونږ نشو کولای چې اوس دقیق ارقام په دې اړه تاسو سره شریک کولی شي. دا ارقام دقیق شاید مونږ تاسو سره شریکو، خو اوس دپاره دغه ساحو کې جنگ دی او په اکثر ساحو کې جنگ دی، نو ارقام دقیق لا تر اوسه نه دي راکوم کړي.
که جګړه دوام وکړي او پروژې په همدې ډول باندې شو تاسو وړاندې یادونه وکړه ودرېږي، بدې پایلې به یې څه وي؟
واضح ده چې پایلې خو یا دا دي چې دا تاسیسات ورانېږي. جګړه خو تاسو ګورې چې نه ګوري یا هغې سره تحقیق نشته چې کوم بلډنګ وران، کوم وران نه، کوم تاسیسات وساتم، کوم تاسیسات وران کوم. عملا زمونږ تاسو ګورو چې په کلو کې ورانې رامنځته کېږي او کله منفي تاثیر به دا چې زمونږ په هغه ساحو کې بیا انکشافي پروګرامونه نشو مخته وړلی. هغه هم علت یې واضح دی چې هغه ساحې چې هلته دوی په ولکه کې راځي هلته قوانین نه مراتېږي، او چې قوانین مراد نشي مونږ هلته خپل پرسونل یا هغه خپل کارمندان بدون د دنه چې د هغوی امنیت په تضمین شي مونږ یې په خطر کې نشو اچولی، نو معمولا د هلته پروژې مونږ دندنې کوو او په هغه ساحو به تمرکز کوو چې هلته امنیت دی او مشکل نشته، قوانین دي او د حکومت تر ولکې لاندې دي.
اوس هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، موین صاحب، که د هغوی تر ولکې لاندې په همدې ډول باندې پاتې شي، ساسې د دغه اوږدمهاله یا په اصطلاح د لنډمهاله او یا د هغه پروژو چې د خلکو لپاره اړینې دي برخلیک به څه؟
مونږ به په دې باره کې مونږ لا تر اوسه دقیق تصمیم نه دی نیولی. ولې واضح ده چې په هغه ساحو کې چې مخالفین دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه چې هلته هېڅ نوه قوانین نشته، مونږ به مشکل یې چې هلته خپل کارونه مخته بوزو. زما نظر دا دی چې یو عمومي بحث باید په دې باندې مونږ رهبري سره وکړو چې دې سره کومه برخورد کولې. معلومه خبر دا ده چې هلته چې جنگ دی، هلته چې ویرانی ده، هلته چې د خدماتو نشتون دی، هماغه ځای کې دوی حاکم دي او دوی نه پرېږدي چې خدمات ورسیږي، نو مونږ به هلته څنګه کار وکړو؟ وضعیت بېخي معلوم دی. همدغه اوس هم چې هغه ساحې کې چې دوی تللي دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه چې زمونږ دفترونه پکې چوپ شوي دي، زمونږ دفترونه نه دوی پوستې جوړې کړي دي، نو هلته به مونږ څنګه کار مخته وړلی شو؟
صحیح، بیل شکه چې د هر ادارې سره د اے او بی پلان شته دی، اوس چې د پروژو په درېدل رامنځته کېږي، نو حتما د بودیجې د لګښت مسله هم ده چې کمیږي، در حال کې چې د دې یو مهم کار ساسې لخوا نه خلکو ته د کار پیدا کولو، اوس بدیل پروګرام ورته څه شته؟
مونږ د هم مونږ په دې برخه کې ډېر قوي استو او امکانات ډېر لرو. مونږ سره داسې پروژې په عامه ساحو کې عملاً د کار د پاره شته دی چې مونږ ورته پیسې نه لرلې. مونږ ډیزاین شوې تیارې پروژې لرو، نو که چېرته تصمیم داسې شو او د وضعیت همداسې دوام وکړو، مجبور استو چې هماغه ساحونه چې امنیت پکې نشته، جنگ دی پکې، هغې ساحونه تمرکز کړو، امن ساحو ته راوګرځو او دلته خپل کار اضافه کړو.
یعنی هغه پروژې چې په نام نو سیمو کې دي، بدیل به هغه سیمو ته ورکړل شي چې امن دي؟ بل شکه چې دغه پروژو کې یو مهمه چې د ښوونځیو جوړولو پروژې وي چې د کلیو او پراختیا وزارت تر مستقیم امر لاندې ترسره شوي، تر کومه ورسېدل؟
هغې خو کار روان دی، جریان کې دی، هغې کې څه زمونږ یو بودیجوي مشکل هم پکې پیدا کړی و، نو هغه انشاءالله اوس حل شوی دی. چون د شوراګانو په واسطه بیخیږي او مکتبونه جوړېږي، یو ډاټا کنکشن شوی چې دی، په دغه خاطر چې یو څه مالي تخنیکي مشکل هم پیدا کړی و، هغه مشکل اوس حل شوی دی. نو انشاءالله په دې څو ورځو کې به هغه مشکل حل شي او هغه باقي پیسې به زمونږ اکاونټ ته راشي، نو هغه به هغې ته به ادامه ورکوو. تاسو ته معلومه ده چې مونږ دغه مکتبونو برخه په دوو کټګوري باندې شلې ده چې یو اقرار او بل هغه د سعودي فند دی چې دې کې مونږ باقي چانې نه پیسې اخلو او د سعودي نه پیسې اخیستې. نو د سعودي لا تر اوسه نه ده شروع شوی هغه $50 million پروژه چې و چې شپږ سوه مکاتب پکې ته هدف لاندې دي. نو هغه هم انشاءالله یو تخنیکي مشکل لري د سعودي سره هغه هم د حل کېدو په جریان کې دی، هغه هم شروع شوی او هغه بل مشکل خو حل شوی دی، یوازې اداري پروسیجر پاتې دی، هغه پیسې هم چې راغلي انشاءالله هغه کار شروع کړو.
موږ صاحب بېله شکه چې جګړه د کار په کیفیت باندې او همدارول د بیو په لوړېدو باندې اغېز لري، اوس د دې لپاره څومره پام شوی دی؟
پنامو سیمو کې زمونږ یو مشکل هم دی چې د پروژه په تطبیق نه کړی شي، یو دا دی چې البته د مواد رسول دي او بل د هغې نظارت دی. زمونږ خو تاسو ته به معلومه وي زمونږ پروژې معمولا ډېر متواتر نظارت لري او زمونږ کارمندان ریګولر په تمام شکل باندې هغې نه نظارت کوي، ګوري د کیفیت او د کمیت په اړه باندې هغوی نه لیدنه کوي. نو چې کوم ساحه کې نه امنی ده، جنگ دی او یا مخالفین دي، هلته زمونږ سټاف زمونږ پرسنل د پروژو د مراقبت او د دید دپاره نه شي تللی. نو ما واضح ده چې هلته به کیفیت کم راځي، د ده په خاطر چې کیفیت یې خراب نه شي او بې کیفیته یو خدمات مونږ باندې په خبره ده چې ماتلی کو تر څو چې هغه سیمه کې دلته حکومت حاکم شي او مونږ ته اجازه راکړي چې مونږ تکراران او مکرران د هغې پروژې نه بس دي.
د ملي د سرخان پروژه هم تاسو تطبیق کړه، د یو برخې په توګه باندې تاسو مسؤول واست، که زما وروستۍ پوښتنه باندې راورغاړم چې بالاخره پایله یې سوه؟
د ملي د سرخان برنامه خو لله الهام څخه روانه ده، یوازې په هماغه ساحو کې چې جنګ دی هغلته هم یو ټاکنۍ شوې ده، درېدلې ده، نور مشکل پکې نشته دی. تر اوسه پورې مونږ په هغې برنامه کې کوم جدي مشکل نه دی پیدا کړی. مونږ هغه برنامه په دوو برخو ویشلې وه، چې هغه ساحې چې مونږ پکې شوراګانې لرلې تقریبا یو سل درې ولسوالۍ وې، هغې کې شروع کړې ولا د مخه، او هغه تقریبا دا د څه د پاسه څه کم یو میلیون کورنۍ ته مونږ مواد توزیع کړي دي. او دا بله دوم برخه چې هغه غیر پوشش دي، چې هغه ساحې چې مونږ شوراګانې پکې نه وې لرلې، هغه هم چې اوس شروع کړي دي، هغې کې تقریبا 9600 شوراګانې دي چې تر اوسه پورې مونږ 238 شوراګانو کې 2600 فامیلونو ته مواد توزیع کړي دي، او هغه د کوچیانو برخه کې تقریبا 9000 فامیلونو ته مونږ مواد توزیع کړي دي. نو انشاءالله چې هغه خروانه ده، هغه کې دومره جدي مشکل نشته، د ولس کار دی، د ولس په واسطه باندې او د ولس په واسطه نظارت کېږي، خروانه ده، هغه کې جدي مشکل مونږ ده پیدا کړی.
افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت معین ښاغلی پوپل حبیبي صاحب، له تاسو ډیره مننه.
تاسو نه مننه، نه مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانی څنګه درنو وريدونکو سلام، د دیونی په خبرونه کې په تینګ تانګ کې د فکر خونو په اړه خبرې کوو. وا باورئ چې تینګ تانګ کې د فکر خونې څه وي او کوم کارونه کوي.
خلک د فکر خونو لګټو نه دي خبر،
تولید به هم د فکر تولید دی،
تحقیقات کوي، بحثونه ایجادوي، دا بحثونه په یو ملي بحث بدلیږي.
تینګ تانګ یا د فکر خونی هغه بنسټونه دي چې د مختلفو موضوعاتو په اړه څېړنې کوي، او دا څېړنې له پالیسی جوړونکو اشخاصو او ادارو سره مرسته کوي چې خپل فعالیتونه د فکر خونو د څېړنو په رڼا کې تنظیم او په ښه ډول عملي کړي. د فکر خونې د سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او نورو مسایلو په اړه څېړنې کوي، چې دا څېړنې بیا ملي او لویو بحثونو ته لار هواروي. یعنی که د فکر خونې له یوې خوا څېړنې کوي، بله خوا د بحثونو رامنځته کوونکي بنسټونه هم دي. لیکوال صدیق دقیق وایي په افغانستان کې که څه هم د فکر خونو ته ډېره اړتیا ده، خو ضرورت ته په کتو سره فکر خونو ته ورته بنسټونه کم دي.
فعلاً نشته، کوي هغه په ټیټه کچه دي، ممکن د ظرفیتونو نشتوالی، د منابعو نشتوالی، دغه یې عوامل وي. خو یو لوی عامل او یو لوی تشخیص دي، موږ په اکثرو لمداسې جوړښتونو کې معلومیږي، او متاسفانه کله کله د هغو د ناکامۍ سبب کېږي. هغه دا دی چې هغه یو خاص قشر، یو خاص ژبې، یو خاص مذهب د دغه او پلاویانو رامنځته کړی وي او داسې پراخ نه وي، دروازې خلاصې نه وي دي. نو دغه ټینګ ټینګونه که جوړیږي تر ټولو ښه خبره یې دا ده چې هغه باید بحثونه د مختلفو قشرونو، ځکه بحث او اختلاف وي دي هم د دوی ترمنځ، نو د دغو ترمنځ بحث ته لاره هواره کړي او هغه یوې نتیجې ته ورسوي.
ګلولي آریان چې څه وخت یې له یوې فکر خونې سره کار کړی وایي دا چې په افغانستان کې د فکر خونې کمې دي، وجه یې دا ده چې خلک څېړنو ته ارزښت نه ورکوي او حتی ځوانان ډېر کله خپلې علمي څېړنې په داسې ډول کوي چې لوټک دي او پرې تېرېږي.
دا ډېر دلیل لري چې هغه داسې خلک د فکر خونو له ګټو نه دي خبر، یعنی خلک یې په اهمیت نه پوهیږي. دویم داسې دلته ډېر خلک د تحقیق له میتودونو یا له روش یا د تحقیق له لارو چارو سره بلد دي، ډېر لږ خلک د سیستم په تحقیق باندې پوهیږي. دریم داسې خلکو ته متاسفانه باید ووایي چې تحقیق ارزښت نه لري.
د صدیق تحقیق په باور فکر خونې کله یوې خوا څېړنې کوي، بله خوا ملي بحثونو ته هم زمینه برابروي.
د ټولنیزو بحثونو، د ملي بحثونو په ایجاد کې خصوصا دغه مسایلو په اړه چې د ټولنې خلک یا د یو هیواد اتباع یا مختلف اقشار ور باندې ګډې ژبې ته او تفاهم ته نوې رسیدلې، د تینګ ټینګس اهمیت د بحثونو په ایجاد کې ډېر مهم ده. همدارنګه د تینګ ټینګس اهمیت دا ده چې کله په ټولنه کې د تحقیقات کوي، بحثونه ایجادوي، دا بحثونه په یو ملي بحث بدلېږي او د حکومت پالیسیانې متاثر کوي. یعنی په هغو برخو کې چې حکومت کومې تګلارې لري هغه جهت ورکوي او د تینګ ټینګس اهمیت ډېر زیات دی، خصوصا په هغو مسایلو کې چې موږ کومې نتیجې ته لا تراوسه نه یو رسېدلي.
د ګلولي آریان په خبره که په افغانستان کې د فکر خونې وایي په ډېرو هغو مسایلو به څېړنې او بحثونه شوي وای چې اوس حل نه دي یا هم لوی ستونزې دي.
تینګ ټانکونه په ټوله نړۍ کې په مختلفو برخو کې لرو، په سیاست کې، په ټولنیزو علومو کې چې اقتصاد یوه برخه ده، په تاریخ کې، دینی مطالعات او دې ته ورته اهمیت بیخي ډیر دی. زبید احمد الخطری یو مثال ورکم، مثلا که چیرته دلته موږ د فکر خونې درلودلی چې هغه د افغانستان د صحت وزارت یا هغه ادارې چې د افغانستان د صحت یا د روغتیا برخه کې فعال دي، د هغوی لپاره پالیسي جوړولی، نو اوس د کرونا د درېیمې څپې لپاره به د نورې نړۍ له موډلونو څخه استفاده کړې وه. په دې اړه به په کابل کې یا د افغانستان په نورو ښارونو کې تحقیق کړی و، د کرونا د لومړۍ څپې، د دویمې څپې له ناروغانو سره یا د هغې ډیټا څخه په استفادې باندې به د کرونا د درېیمې څپې لپاره آمادګي نیولې وه. که موږ تینګ ټانګ درلودلی، په دې باندې بحث شوی وای، په دې باندې مطالعات شوي وای، تر څو دې ته حل لاره پیدا شوی وای، یعنی موږ کولای سو د یو تینګ ټانګ په واسطه باندې د دغې ستونزې لپاره، د دغې پوښتنې لپاره قوي ځواب پیدا کړو او هغه ځواب کولای شي چې زموږ د پوهنتونونو په نصاب کې جدي تغییرات راولي. نو دې ته ورته موږ په سلګونو او زرګونو مثالونه لرو.
ډاکټر خوشحال روحي چې د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر دی، اوس یې د فکر خونې جواز هم اخیستی. نوموړی وایي چې دوی به په مختلفو مسایلو څېړنې کوي او دا څېړنې به له اړوندو ادارو سره هم شریکوي.
چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو او دا د یو فکری بنسټ چې هغه تینګ ټانک چې ورته وایي دا به پس له دې نه څېړنې به کوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډیرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې د چا ورته پام نه دی په دې باندې موږ تمرکز وکړو، په دې باندې موږ څېړنې وکړو او په دې باندې تحلیلونه واته موږ به کولای شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو، شو ته خپل تحلیلونه ورسره واته دوی سره د ستراتیژۍ او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار به دغه وي چې په منظم ډول سره به په مهمو مسایلو باندې به تحقیق کېږي، څېړنه به کېږي، په هغې باندې بیا بحث به کېږي، پس له دې نه چې په دې باندې بحثونه کېږي، غني کېږي، بیا به دا موږ په چاپي بڼه باندې دا به خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو. او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسي میکرانو ته به هغه څوک چې د پالیسۍ په جوړولو کې که دا د فرهنګي پالیسۍ دي، که دا ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي دي، هغو سره به موږ د پالیسۍ په جوړولو کې مرسته کوو او دغه زموږ څېړنه به له دوی سره شریکېږي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ.
دا چې فکرخونه په کوم برخو کې کار کوي او ځوانان څه ډول په دې فکرخونو کې برخه اخیستای او استفاده ترې کولای شي، په همدې اړه مو د طرزي څېړنیز بنسټ لمرستیال داود محمدي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. محمدي صاحب کا لومړی د فکرخونو په اړه معلومات راکړی چې څه دی او په کوم برخو کې کار کوي.
تینک ټانکونه یا فکری خونه لویا تولیدی به هم د فکر تولید دی او د علم تولید دی. د دوی دا طریقې کاری تولید لږ بحثونو رامنځته کیږي، فکر په بحثونو کې رامنځته کیږي، تولیدیږي او پراخیږي، او بیا چې کله علم رامنځته کوي نو دا د تحقیق لپاره رامنځته کوي. هغه موضوع چې اوس تر بحث لاندې تر ډایلاګ لاندې نیول شوی وي، په دوهم فرصه کې بیا د دې باندې تحقیق کیږي. همدا تحقیق دی چې بیا اړوند حکومت ته یا اړوند ادارې ته وړاندې کیږي چې په عامه پالیسي یا تګلاره باندې تاثیر وکړي. تګلارې چې جوړیږي دا یوازې د یوې شپې کار نه وي، تګلارې د تحقیق پر اساس وي. او همدا تحقیق دی چې په فکری خونو کې له بحثونو او له تحقیقات وروسته دوی یو تولید رامنځته کوي، یو تحقیقاتي رپورټ رامنځته کوي. پالیسي جوړونکي، دولتي چارواکي یا کوم اړوند ادارې چې عامه تګلارې جوړوي، دا همدغه تحقیق پر اساس مخکې وړاندې ځي او بیا عامه پالیسي یا پبلک پالیسي جوړوي.
مننه. په افغانستان کې هم د فکر خونې شته دي، خو ویل کېږي چې کمې دي. تاسو خپل د دوی تعداد او د دوی کار څنګه ارزوي؟
په افغانستان کې فکری خونې لوی د علومو اکاډمۍ، یو تاریخي اکاډمۍ ده په افغانستان کې. په خپل وخت سره ډیر مهم کار د فکر تولید لپاره کړی او بیا د تحقیق د تولید لپاره په خپل وخت کې ډیر مهم کار کړی، خو اوس مهال ځان له زمانې سره نه دایر کړی. له 2000 کال راهیسه په افغانستان کې تګلارې چې جوړې شوې دي، د همدغه سي په داخل د افغانستان کې د فکری خونو تحقیقاتي مرکزونو نشتون، تر ډیره پورې همدغه خلا بهرنیو محققینو او تنګتنګونو پر کړی و. هغه ته د پروژې پر اساس باندې یو ټاسک، یو مسولیت ورسپارل شوی دی، هغوی بیا دا کار مخکې وړی دی. خو ستونزه دا وه چې هغه خلک د افغانستان له دې وضعیت سره، له داخل سره، له دې کانټکس سره بلد نه ول، نو د هغه تحقیقونه هم مشکلات لري سره. زه فکر کوم د فکری مرکزونو جوړېدو اړتیا له 2014-2015 کال راوسته په افغانستان کې ډېر په اوج ته رسېدلی، او ورځ تر بلې د نوي فکری مرکزونو ادارو د جوړېدو خبرونه موږ اورو. دا یو مثبت پیغام دی. دا په دې معنی چې اوس هغه نړیوال محققین یا ریسرچران چې د افغانستان حکومت لپاره یا مختلف ادارو د په افغانستان کې سرویګانې کړي، پالیسی ریکمنډیشنز یا وړاندیزونه به وړاندې کول، هغه اوس په داخل افغانستان کې نشته، یا د هغه غوښتنه، امتیازات غوښتنه دومره زیاده چې داخل کې څوک د هغې غوښتنه نشي پوره کولی. نو د همدې خلا د پر کولو لپاره، د دې ستونزې د حل کولو لپاره په داخل افغانستان کې تحقیقاتي مرکزونه جوړ شوي دي. خوالی دا دی چې همدغه تحقیقاتي مرکزونه د افغانانو هغه غوښتنې، هغه وضعیت، هغه زمینه چې دلته په وطن کې ده، ښه توګه دوی پوهیږي، پرې درک کړې ده، او دوی یو افغاني لیدلوری وړاندې کوي.
که ځوانان غواړي چې د فکر خونې رامنځته کړي، نو ستاسو په نظر له کوم ځای څخه راپیل او څنګه یې مخکې یوسي؟
د فکری خونو بحث او تحقیق دا بنډاري نه وي، دا احساساتي نه وي. دوی ټول دا څه چې تولیدوي، څه چې وایي، دا په واقعیتونو باندې ولاړ وي، په اسنادو باندې مستند وي، او تر شا یو ثبوت لري. نو د دې توفیر له نورو بحثونو، احساساتي ویناو یا تاویل و ماویلو څخه په همدې کې دی. تر ټولو مهمه فکری خونې د دولت، د پالیسي جوړونکو او د ولس د غوښتنو ترمنځ د یو پل رول ادا کوي. د فکری خونې د کار آغاز له همدې پوښتنې نه رامنځته کیږي چې اوس ولې یو تګلاره مخکې ځي، اوسنی وضعیت ولې همدغسې روان دی. د ولې پوښتنه د فکری خونې بنسټ کړي، او همدغسې د دې پوښتنې د ځواب لپاره به هم بحث رامنځته کیږي او هم تحقیق رامنځته کیږي. دا بحث ممکن ځواب پیدا نه کړي، خو په دې بحث کې نورې پوښتنې رامنځته کیږي. د فکری خونو کار دوامدار دی، تر څو پرې چې پوښتنې وي دوی به د ځواب په لټه کې وي، او تر هغه ځای پورې به ځانونه رسوي تر څو چې یو داسې یو تولید رامنځته کړي چې تګلارې په هغې باندې سمې شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.